مننه مریا جانې، ته ستړې مې سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې او له دې سره یو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې اوري چې په خوست کې د نننۍ حملو په نتیجه کې ملکیانو دغه راز وسلوالو کسانو ته مرګ ژوبله وروښتې ده. چارواکي وایي چې ځینې پولیس هم په دې پیښه کې وژل سوي یا هم ټپیان دي. د دې تر څنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکا د یمن له ولسمشر څخه وغوښتل چې له کړې ژمنې سره سم دی واک پرېږدي. بل خبر دا دی چې د اسرائیل صدر زموی د اوباما له هدارې سره هیڅ ډول استونزه نه لري. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه.
د خوست سیمه ایز چارواکي وایي هغه وسلوال مخالفان وژلي چې نن سهار یې په خوست ښار کې پر یوه ودانۍ حمله کړې وه. ټاکل شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سبا کابل ته راشي، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د ښې روزنې لپاره هڅې دوام لري. د خبرونو تفصیل. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې ټول هغه حمله کوونکي وژل شول چې د دې ولایت د ټرافیکو پر مدیریت نن سهار حمله کړې وه. د خوست یو امنیتي مسؤل چې خپل نوم یې څرګند نه کړ، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 3 پولیس، 1 ملي اردو عسکر، 1 ملکي وګړی او 3 حمله کوونکي وژل شوي، او 4 پولیس، 3 بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې پر 500 زیات افغان او بهرنی پولیس او سرتیری وژلي، خو د خوست امنیتي مسولان دا ادعا ردوي. بهرنی ځواکونو لا تر اوسه د خپل عسکرو د ټپي کېدو په اړه څه نه دی ویلي. په خوست کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په سیمه کې دا مهال وضع تر کنټرول لاندې ده. ټاکل شوې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سلمان بشیر د 2 ورځني سفر په ترڅ کې سبا کابل ته راشي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې نوموړی به له خپل افغان سیال سره په 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي، او همداراز د 3 شنبه په ورځ به د افغانستان، پاکستان او امریکا په 3 اړخیزې غونډې کې هم ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی سلمان بشیر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین په بلنه کابل ته راځي. جاوید لودین سمده مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره اسلام آباد ته سفر کړی و. اسلام آباد ته نږدې د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته سلمان بشیر لومړنی جګپوړی پاکستانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د افغانستان مشرانو جرګې په تخار کې د ورستۍ مظاهرې او په کابل او خوست کې د نن او تیرې ورځې د ځانوژونکو حملو په اړه بحثونه وکړل، او له حکومت نه یې وغوښتل چې د دغو پیښو د عاملینو پر ضد جدي اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله، او ویل چې د ملي شورا د دواړه مجلسونه باید له حکومت سره په دې اړه بحثونه وکړي. په مشرانو جرګې کې د تخار ولایت سناتورانو د دغه ولایت په مرکز کې د 2 ورځې مخکې مظاهرې د عاملینو او د هغو پولیسو د نیولو غوښتنه وکړه چې پر مظاهره چانو یې ډزې وکړې، او یو شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د مسلکي پوهې د سطحې د لوړولو په هدف د پولیسو د لومړنۍ زده کړې موده 8 میاشتو ته لوړه شوه. د دې وزارت د دې وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې کار څخه هدف دا دی تر څو پولیس وتوانېږي هغه مسایل چې ورته لازم دي هغه په دې موده کې زده کړي.
تصمیم بر این شد اما مضامین معینه را که پولیس افغانستان به او ضرورت داره.
دی وایي دا پریکړه د دې لپاره وشوه تر څو هغه څه چې پولیس ورته اړتیا لري هغه په دې روزنیز دوره کې تنظیم شي او پولیس یې زده کړي. پولیسو ته تر دې مخکې 6 میاشتې مسلکي روزنه ورکول کېده، خو په ډېرو سیمو کې خلکو داسې انتقادونه کول چې د افغانستان پولیس لکه څنګه چې لازمه ده مسلکي پوهه او وړتیا نه لري. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا رد کړی چې ګوندې د ده حکومت او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی. د نتنیاهو له خولې ویل شوی چې د اوباما ادارې سره د ده حکومت د اختلافاتو په اړه راپورونو کې مبالغه شوې. نتنیاهو زیاته کړې هغه د نظر اختلافات چې د ده حکومت او د اوباما د ادارې ترمنځ موجود دي هغه دوستانه اختلافات دي. د اسرائیل صدر اعظم وروسته له هغې چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره ولیدل، د اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې د اسرائیل څخه یې غوښتي وه د 1948 عیسوي کال له جګړې د مخه د سرحدونو په بنسټ دې له فلسطینیانو سره د سولې راتلونکي خبرې پر مخ یوسي. اسرائیل په دغه جګړه کې لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې تړنګه لاندې کړي وو. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې څو پرله پسې بمي بریدونو نن لږ تر لږه 14 کسان وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي دي. یو ځان وژونکي بریدګر د پایتخت بغداد د شمال په 40 کیلومترۍ کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل چې ډېری پولیس و. په عین حال کې د بغداد په ختیځو او لویدیځو څنډو کې د سړک د غاړې څو نورو 14 شپږ تنه وژلي. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې مهاله چا پر غاړه نه دی اخیستی. د 14 یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پرون په کرکو کې خونړی برید 20 کسان وژلي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن پر ولسمشر علي عبدالله صالح غږ کړی چې خپل ژمنه دې عملي کړي او له 22 کلنې واکمنۍ وروسته دې نن واک خوشي کړي. په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د امریکا متحده ایالات په یمن کې د واک پر سوله ییز انتقال ټینګار ته دوام ورکوي څو د دې په وینا خلک وتوانېږي د یو باثباته ډیموکراټ او بسیا یمن د جوړولو لپاره کار وکړي. تر دې مخکې د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خلیج د عربي هیوادونو هغه وړاندیز غندلی و چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او له ده څخه د استعفا غوښتنه پکې شوې. نوموړي وویل که چیرې له واک څخه دی لرې شي ښایي القاعده ته په یمن کې دروازې پرانیستل شي. صالح پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې د یمن په ګاونډ کې د خلیج پر عربي هیوادونو سربیره د ده په وینا پر نړیوالو زبرځواکونو له انتقاد سره سره دوی په دې هیواد کې د مظاهره چیانو په مالي ملاتړ هم تورن کړل چې ګواکې دغه مظاهره چیان پر مشروع حکومت د کودتا هڅه کوي. د هغه یوه څرګنده اشاره دا وه چې ښایي د نوموړي له واکه د لرې کېدو معامله لاسلیک کړي. صالح وویل موږ د وینې بهیدنې درولو لپاره د تازه اقدام منلو ته چمتو یو. په ګرجستان کې نن د حکومت ضد مظاهره چیانو پر یو موټر له تاوتریخوالي ډک برید وکړ او په خپله ولکه کې راوست چې په پایله کې پولیسو هم مداخله وکړه. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته کېږي چې پرون په زرګونو حکومت ضد مظاهره چیانو په دې هیواد کې لارو کوڅو ته راووتل او د ولسمشر میخایل ساکاشویلي د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا مظاهرې د 2009 عیسوي کال راوروسته د حکومت ضد له لویو مظاهرو څخه ګڼل کېږي. همداراز د یکشنبې په ورځ د تور سمندرګي پر غاړه د باتومي په تفریحي ښار کې هم په سلګونو خلکو د حکومت ضد مظاهرې وکړي. د سیاسي مخالفو ډلو مشران وایي چې حکومت د تیرو څو ورځو په ناکراریو کې په سلګونو سیاسي فعالان بندیان کړي دي. په هسپانیا کې په زرګونو کسان د دې هیواد په لویو ښارونو کې د اعتراض په توګه هغه وخت راټول شول چې حکومت د سیمه ییزو انتخاباتو په درشل کې سیاسي مظاهرې منع کړي. مظاهره چیان د حکومت پر اقتصادي پالیسیو او د بیکارۍ په لوړې اندازې هم اعتراض کوي. شپږ ورځې مخکې په مادرید کې چې 45% ځوانان وزګار دي مظاهرې پیل شوې. د هسپانیې د انتخاباتو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه چې دغه مظاهرې غیر قانوني دي، خو حکومت چې د یکشنبې په ورځ انتخاباتو لانجې سره مخامخ دی د مقاومت په صورت کې د پولیسو د مداخلې امر کړی. دا و خبرونه.
سلور بجې او ته دقیقې سوې. په دې ساعت خبرونه کې د خوست د نننیو بریدونو له وروستیو جزئیاتو مو خبره وو. په کندهار کې شاوخوا 15 وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. بیا به په یو تحلیلي راپور کې دا وایي چې وسلوال ولې پر ملکي تاسیساتو خپلې حملې زیات کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مڼي چې په افغانستان کې تروریستي پیښې زیات شوی دي. د بیا رغونې په باب هم له ځینو ولایتونو راپورونه لرو. نور مسایل هم څېړو. د ورکو اذانو او دوستانو د لټې پروګرام د خبرونې په وروستیو 60 دقیقو کې وایي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې او مخکې په ځینو خبرونو کې واوریدل چې په خوست کې ځینې وسلوالو د ترافیکو پر مدیریت ډله ایز برید کړی چې دغه برید تر ډیره وخته پورې روان وو. ورزو خوست ته د ازادي راډیو له خبریال امیر بهیر څخه وروستي معلومات اورو چې د پیښې ځای ته نږدې ټول جریان څارلی دی. بهیر صاحب، وروستی وضعیت څنګه دی؟
دغه برید چې په 4 بجو سهار پیل شوی و ماسپښین په 2:30 بجو د امنیتي ځواکونو عملیات پای ته ورسېدل او دا جګړه ختمه شوه. د دغه خوست والي څو لحظې مخکې په یوه لنډه مطبوعاتي ناسته کې د دغه پیښې د تلفاتو په هکله معلومات ورکړل. ده وویل چې پیښه کې د یو ملکي وګړي په ګډون شپږ تنه سرتېري چې دوی د ملي اردو او درې د پولیسو سرتېري وژل شوي دي. او همدارنګه د ملي اوردو سرتیر په ګډون څلور پولیسان ټپیان شوي دي. او د دې ترڅنګ دا وویل چې درې تنه برید کوونکي چې دوه یې د زمرګ واسکټونو سره یو ځای وو هغوی ویشتل شوي دي او زمرګ واسکټونه یې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. یوه کس ځان ته چاودنه ورکړې چې له امله یې تعمیر اور اخیستی او دا وویل چې په دې پېښه کې درې تنه د ایتلاف سرتیري هم ټپیان شوي. اما د ایتلافي ځواکونو تر اوسه په دې هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي، کوم اعلانیه نه ده خپره کړي. طالبانو هم د دغې برید ته په غاړه اخیستې وه او ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د دوی د دریو تنو د پرلپسې چاودنو له امله تر 500 زیات افغان او د ائتلاف تیر موټر ته شوي دي. د ویل دي چې دغه کسان درې کسان وو چې د پولیسو د ترافیکو په ودانۍ باندې یرغل وکړ. هغه یې ونیو او هدف دا و چې هلته د چټک غبرګون په کټه کې د پولیسو پورې ځنیز مرکز باندې برید وکړي. دا جګړه تر 2 بجو پورې وه. دا وروستي جزئیات وو او دمګړی وضعیت نورمال دی، حکومت د اندېښنې وړ خبره نشته.
بله، که د ښار د وضعیت په اړه معلومات راکړي چې تر جګړې وروسته شای چې په خلکو کې ویره خپره شوې وي، آیا د قانونه تړل شوی دی، کاروبار روان دی او که څنګه، او خلک په دې اړه څه فکر کوي؟
دغه سیمه د ښار نه کېدای شي چې په ښار تړل شوی وي، خو دغه سیمه د ښار نه څه لري ده. که څه هم یو نیم دوکان خو تړلی شوی و، هغه دکانداران چې تللي وو خو نور په ښار کې وسه اوس عادي ده. کوم په ښار باندې کوم داسې ناوړه اغېزې نه ده کړې. څه دوکانونه خو په لومړی سر کې د جګړه چې سخته شوه څه دوکانونه وتړل شول، اما تور ښار نه وتړلی او اوس ښار بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی.
بله، ډېره مننه. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر و چې د دې ولایت د ډله ییزو بریدونو په باب معلومات راکول چې دغه بریدونه 2:30 بجې پای ته رسېدلي دي. په نتیجه کې ځینې ملکي افغانان او افغان امنیتي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. بله خوا، په کندهار کې د څلورو قوماندانانو په ګډون د وسلولو کسانو 15 غړي وژل شوي او دغومره شمېر کې نور ټپیان دي. صادق رښتینی له دې ولایت رپورټ راکوي.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوي او د دوو طالب قومندانانو په ګډون 15 نور زخمیان دي. د جړی ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرابي ازادي راډیو ته پر ټلیفون وویل دغه کسان د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ د پاشمول او ملایانو په کلیو کې مړه او زخمیان شوي. سرحدي وویل په یادو عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د وسلوالو طالبانو څخه زیات شمیر وسلې او ماینونه هم ځواکونو ته په لاس ورغلي. ولسوال وویل په ځینو سیمو کې عملیات پای ته رسیدلي او په ځینو سیمو کې لا هم روان دي.
افرادیم لدی زخمیانیم تقریبا در آجید آلبی و نلیون کلو ایساعت لوان فرمد گریم.
کتا هم وسلوالو طالبانو پا دیارت سندی ویلی خو وای چی تیر ورزی ده جری ولسوالی ده نادا پسیمکی ده دوی او امریکایی اسکر و ترمنز خوندی جگره سوی. طالب ویان کاری سپ احمدی وای داغ جگره چی سهار لس بجه پیل سوا و ترمازگاره دوام درلود. په نتیجه کې بهرنی سرتیرو ته د سر او مال درانه تلفات اړولي.
بلخو د افغانستان د کورونای چارو وزارت ویان نن په کابل کې خبرلانه ته ویل چې په افغانستان کې تروریستي پیښې په سوله کې 15% یعنی 15 زیاتې سوي دي. تفصیل له کابل د معصوم مایوان پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو ډېرېدل بېلابېل لاملونه لري. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان زمري بشري خبریالانو ته وکړه. ویل چې لومړی لامل د هوا ګرمېدل دي.
نخست ګرم شدن هوا و رسیدن تابستان. ثانیاً
لومړی د هوا ګرمېدل او د دوبی را رسیدل. دوم د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمېر عملیاتو اعلان او دریم د رواني او تبلیغاتي کمپاین په خاطر دغه ډول عملیات ډېر سوي. زمونږ په نظر د دغو درو لاملونو له امله تیرونی عملیات ډېر سوي.
د شغلی بشری په خبره چې په تیرونی کې د ولسی خلکو پولیسو او ترهګرو مرګ ژوبله په بیلابیلو کچو کې لوړ شوی.
111 تن از شورشیان مسلح در هفته گذشته از بین رفتن. 14% تلفات شورشیان
تیرونی 111 وسلوال ترهګرو ویل شوی چې په تیرونی کې 14% ډیروالی خي. لبدمرغه 2 ولسی خلک وزل شوی چې 4% ډیروالی خي. 9 تنه د هیواد ملي پولیس د نظم او امنیت پلار کې وزل شوی. د پولیسو په برخه کې مونږ د شپږ فیصد ډیروالي شاهدان یو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت امنی چې د وسلوالو مخالفینو په ترهګریزو حملو کې پنځه فیصد ډیروالی راغلی، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د مخالفینو جنګي وړتیا کمزورې سوې ده. خو د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوید پیټریس په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د دې کال په دوبي کې به د ترهګرو او وسلوالو مخالفینو حملې او خوځښتونه ډیر سي. جنرال پیټریس وایي په دغو اټکل سوو حملو کې کیدای سي ډېر مرګ ژوبله ولسي خلکو ته پېښه سي. دغه امریکایي چارواکي داسې وخت د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښیي چې ویل کېږي په ډېرو غونډو کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو سخت انتقادونه کېږي چې د ولسي خلکو ژوند ته پام نه کوي. ملګرو ملتونو هم د جګړې له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو ژوند ته ډېر پام وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر هغو هدافو بریدونه زیات کړي چې په ملکي برخه کې خلکو ته خدمات رسوي. د دغه ډول حملو اکثر قربانیان هم ملکیان دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون چې په کې د اکثر ملکیانو درملنه کیږي، په ځنوژن کې حمله کې چې د طالبانو لخوا مسؤلیت منل شوی دی، لږ تر لږه شپږ د طب محصلان او استادان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. په پکتیا کې د سړک جوړونې د یو شرکت پر کارګرو چې په دې ولایت کې د خلکو د هوساینې پر پروژې کار کاوه، په وسلوالو حملو کې له دیرشو زیات کارګر او د هغوی ساتونکي ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو منلی دی. ولې وسلوال طالبان ملکي تاسیسات او هغه اهداف په نښه کوي چې ملکیانو ته خدمات رسوي او ملکیانو ته د مرګ ژوبلې خطر هم پکې زیات وي؟ خلک، چارواکي او د چارو کارپوهان د دغو بریدونو په اړه څه وایي؟ په دې اړه نور معلومات له نوریاس نوري څخه اوري چې دغه شیبه راسره په سټوډیو کې دی او په دې باب یې معلومات راټول کړي دي.
په خوست کې نن د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د ترافیکو پر مدیریت حمله وکړه چې په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو د خوست د ترافیکو پر مدیریت د نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. پرون وسلوالو طالبانو د کابل د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې ځانمرګی برید ترسره کړ چې په نتیجه کې د طب محصلانو او استادانو په شمول یو زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دغه روغتون کې چې د کابل په زړه کې پروت دی، د ورځې لسهاو ناروغان معالجه کېږي. په پروني برید کې ډېر هغه کسان ټپیان شوي چې د روغتون ته د درملنې لپاره ورتلل یا د ناروغانو پیوازانو. ډیری افغانان پر دا ډول تاسیساتو او هغو عام المنفعت ځایونو دا ډول حملې غندي چې عام ولس ترې ګټه پورته کوي. ملګرو ملتونو د سردار محمد داود خان پر روغتون پرونی برید وغنده او وی ویل چې پر روغتیایي مؤسساتو چې پکې د ملکي وګړو درملنه کیږي او ملکیان پکې کار کوي، دا ډول بریدونه یو غیر مشروع عمل دی. دا ډول حملو کله یوې خوا د خلکو اندېښنې زیاتې کړي، خو بلې خوا دوی پر امنیتي ځواکونو هم په قهر او غوسه دي چې ولې نشي کولی د دا ډول حملو مخه ونیسي.
مخکې له حادثې نه ولې دوی خبر نه وي؟ یو وارې داخلي کې بیا دوی خپل ځان وساتي، موږ به ونه ساتي. موږ ته نه راځي هغه کسان، دوی ته راځي.
یادم چی را فکر کنم، ما یک ذره نان میبریم، چه رقم ما را تلاشی میکنه. این تیاری کد باز کد ماز کد میره داخل منفجر میشه. یا خودشان نیست، کی است؟ ماستیم، غریب مردم است. یکی از مردم است، خودشان هسته.
موږ دغه ستون زده چلته، موږ مریض په کماکی پروت ده او دوی موږ نه پرېږدي.
د پوځي چارو کارپوهان دغه ډول حملې د وسلوالو مخالفانو د جنګي ستراتیژۍ یوه برخه بولي. جنرال امرالله امان پر افغان امنیتي ځواکونو هم انتقاد کوي چې د دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
د افغانستان بې کفایت سکتورونه دغونه نشي کولی چې حتی د شفاخانې او د وزارت امنیت ونیسي. دا هغه پلان سوي او په ستراتیژي کې شامل د تخریبکارانو عملونه دي چې دوی باید انجام ته ورسي. اما په مقابل کې د افغانستان د حکومت د بې تفاوتۍ له لاسه دغه ضربه د افغانستان خلک ویني.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې پرته له دې چې دا ډول حملو په مخنیوي کې د امنیتي ځواکونو ناکامۍ ته اشاره وکړي، د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتوالي درې عواملو ته ګوته ونیوه او وی ویل:
نخست ګرم شدن هوا و رسیدن تابستان.
دی وایي لومړی د هوا ګرمېدل او د اوړي راتګ، دوهم د وسلوالو مخالفانو لخوا د حملو د زیاتوالي اعلان، او درېیم علت هم رواني او تبلیغاتي کمپاین دی.
تیره چهارشنبه د پکتیا ولایت د سړک جوړونې د یو شرکت پر کارګرو چې په دې ولایت کې د خلکو د هوساینې لپاره پر یوې پروژې کار کاوه په وسلوال برید کې له دیرشو زیات کارګر او د هغوی ساتونکي ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د سړک جوړونې دې شرکت د ولایت مرکز ګردیز ته د متبادل سړک پر جوړولو کار کاوه څو په بشپړېدو سره د سیمې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. د وژل شوو کارګرو د کورنیو غړو او خپلو خپلوانو د خپلو عزیزانو په جسدونو اوښکې توی کړي او پر وسلوالو طالبانو له دې کبله په قهر او غوسه و چې دغو خوارانو خو دا سړک جوړوو چې خلک ترې ګټه پورته کړي.
خپل سراکې جوړوه که نه خپل د وطن خدمات یې کوي وغه دې خپل هم کې مړه دي دوه درې کسان خپل بریارونه دي سره زمن دغاب کې مړه شو یې چې نه لري غربون چې چا سره وسله واغانې ډاز نه دی کړی دغسې موږ واسې نشته که د امریکا غونته تویورې وای بله وای خو چې چېرته ی ورته مدر دکه امریکا یې دا غای نه وژني چې وایي
شپږ تنقید ځوانان ورکې وایي چې هغه ټوله موږ درې د یوې کورنۍ والا دي درې د بلې کورنۍ والا دي. بدبختانه چې د وطن د افغانانو د اسلام دښمنانو دوی ټوټه ټوټه کړه. دغه تاسې ګورئ چې وړه ماشومان دي تنقي ماشومان دي نه امریکایان دي نه کفار دي نه بل څوک نه بل.
دوی دغه راز پر افغان او بهرنیو ځواکونو هم انتقادونه وکړل چې که د دغو کارګرو مرستې ته یې وردانګلي وی نو دغومره کسان به نه وی وژل شوي. د پیښې یوه عیني شاهد عبدالرؤوف ازادي راډیو ته وویل کله چې پر دوی برید وشو په مخابره کې پر افغان ځواکونو د مرستې لپاره ډېرې نارې وکړې خو چا پرې غوږ ونه ګراوه.
د خپل کسان د انجینرانو د نور اسکوټ والا خو پیرا باندې وتلی وو. یو نیمه بجې تقریبا څه کم دوه بجې وې چې موږ باندې برید خښ شی. تقریبا نیم ساعت به موږ خپلو کې سرویس ته وې خو دوی زورول ور نفر ډېر زیات وو. تقریبا درو سونه تعداد زیات وو او موږ نشو کولای چې نور مقاومت ورسره وکړو. ملاتړ ته هیڅوک هم نه دی راغلی. تر ورځې دوه بجو پورې موږ ته هیڅوک ملاتړ ته نه دی راغلی او مخابره هم ورته کړې ګردیز دفتر نه ورته ویلي دي خو څوک نه دی راغلی. نه سکوټ راغلی او نه امریکایان ملي اردو.
په همدې ورځ په جلال آباد ښار کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه دیارلس تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ژوبل شول. په دې حمله کې هم ډېر مرګ ژوبله عام ولس ته اوښتی وه. تر دې مخکې هم د سړک د غاړې بم چاودنو او ګڼه ګوڼه مرکزونو کې د انتحاري حملو تر څنګ پر یو شمېر هغو اهدافو په بریدونو کې هم ډېر مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتی چې فعالیت یې یوازې پر ملکي خدماتو متمرکز وو. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په هغو اهدافو چې پکې ملکي خلکو ته د زیان اوښتو خطر زیاتې حملو ته زور ورکړی. آیا دا د دوی د کمزوري نښې دي؟ آیا طالبان د عادي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي؟ طالبانو د بدر په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اړه په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې په دغو عملیاتو کې به تر ډېره بریده پر هغو اهدافو له بریدونو ډډه وکړي چې ملکیانو ته د زیان اوښتو خطر پکې زیات وي. خو له وروستیو بریدونو داسې ښکاري چې طالبان د عامو خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په کابل کې د ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره په یوه غونډه کې خپلې ستونزې او پرمختګونه وڅېړل. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې له دې سره به د هیواد په بېلابېلو برخو کې مخابراتي ستونزې هوارې سي. نور حل له کابله د اسدالله الدین پرپورټ کې.
د مخابراتو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د خپلو ولایتي چارواکو د نظریاتو پر راټولولو سره به وکړای شي د مخابراتي خدماتو پوښښ لا پراخ کړي. دغه درې ورځنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه چې د بېلابېلو ولایتونو د مخابراتو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د مخابراتو سرپرست وزیر امیرزی سنگین د غونډې په پیل کې د دغو ناستو هدف داسې په ګوته کړ.
لومړۍ برخه یې د مخابراتو د وزارت د مرکزي ریاستونو او د ولایتو د ریاستونو همغږي یا همانګي ده چې په کارونو کې همانګي راشي. دومه برخه البته د دې نه مهم هدف دا دی چې تاسو محترم خویندې ورونه چې د ولایتو نه متشریف راوړی دی. دریمه برخه فکر کوم د اهدافو په جمله کې د مرکزي اداراتو لخوا د راتلونکي کال پلان او عادي بودیجه او انکشافي بودیجه دی.
ښاغلي سنگین خپل راتلونکي پلانونه هم تشریح کړل چې پکې د مخابراتي خدماتو پراخول، د انټرنیټ د اسانتیاو برابرول، د انټرنیټ او ټلیفوني خبرو د بایو کمښت او د نوري فایبر پراختیا شامل ده. د دغه غونډې ګډونوالو چې تر ډیره د ولایتونو د مخابراتو مشران وو وویل سره له دې چې د مخابراتو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي خو تر اوسه هم امنیتي ستونزو په ډیرو ځایونو کې د دوی د فعالیت مخه بنده کړې ده. د کندهار د مخابراتو رئیس شاه محمد اسحاق په دې اړه وویل
چې د مخابراتو تر پوښښ لاندې نه دي راغلي تر اوسه پورې. نو د هغو په اړه مشکلات لرو او په خپله په داخل د ښار کې موږ ټول پوستي بخش او تخنیکي بخش د مخابراتو ټول په حال دي څلور ساعته.
اوس په هیواد کې د یو دولتي مخابراتي شرکت تر څنګ څلور نور شخصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې تر ډیره د موبایل ټلیفونونو اسانتیاوې رامنځته کړي. که څه هم د هیواد په ځینو برخو کې خلک د مخابراتو له پوښښ څخه خوشحاله دي، خو د خبرو کولو له زیات لګښت څخه سر ټکوي. د هیواد په ځینو ناامنو ولایتونو کې بیا خلک له دې شکایت کوي چې د شپې لخوا ځینې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیتونه بندوي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې مو د مخابراتي خدماتو په باب رپورټ واورې. د کارګرو په وړاندې اساسي ستونزه د هغوی نه مسلکیتوب دی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د هواري لپاره یې یو شمېر حرفوي کورسونه په پام کې نیولي دي. مخفي عزیزي له کابله رپورټ راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د بیکارۍ په اړه تر اوسه پورې کوم رسمي ارقام نه دي موجود، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیره امنه افضلی وایي په پام کې لري چې سږ کال داسې سروې وکړي چې په هغه کې په افغانستان کې د بیکارۍ لاملونه هم وڅېړل شي. میرمن افضلی وویل چې دوی بیکار ځوانانو ته د کار د موندلو لپاره له ځینو هیوادونو سره خبرې کړي، خو د دې په وینا په افغانانو کې د بیکارۍ یو اساسي علت د ماهره کارګرانو کمښت دی.
موږ ډېر شمېر غیر مسلکي کارګر لرو. په دې اړه که څه هم موږ د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د عربي هیوادونو سره تړونونه لرو چې زموږ ځوانانو ته دندې ورکړي، خو زموږ ځوانان مسلکي نه دي او د دې لپاره دوی باید لومړی وروزل شي. د همدې ستونزې د هواري لپاره موږ روزنیز حرفوي او فني کورسونه برابر کړي دي څو غیر ماهره کارګر مسلکي کړو چې بالاخره د کار بازار ته ورګډ شي.
میرمن افضلی دا څرګندونه د یک شنبې په ورځ په کابل کې له کار سره د تړلو دریو ادارو ترمنځ د یوې ګډې ناستې په مهال وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې د کار د نړیوال سازمان په تخنیکی همکاري جوړه شوې، په افغانستان کې به د بیکارۍ لاملونه او د کارګرانو په وړاندې پرتو ستونزو ته د حل لارې وموندل شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کار د نړیوال سازمان مشر هروي بوغژي هم دا تاییدوي چې د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د ده په وینا د افغانستان د نفوس په سلو کې اویا ځوانان جوړوي چې باید د کار زمینه ورته برابره شي. ښاغلي بوغژي د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ډاډ ورکړ چې په دغه برخه کې د شتو ستونزو په هواري کې به ورسره لازمه همکاري وکړي. که څه هم په افغانستان کې د بیکارۍ یوې ستونزې ته چې د ماهره کارګرانو نشتوالی دی مخکې اشاره وشوه، خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې استازی عبدالسلام کوهی چې په دې غونډه کې موجود و ځینې نورو لاملونو ته هم اشاره کوي. دی په هیواد کې د صنعت روان کمزور حالت هم په ځوانانو کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو یو علت بولي.
نابود زمین کافی،
د کافي مځکې، برېښنا او اوبو نستوالی اساسي ستونزې دي. که وګورو موږ څومره اوبه او مځکه لرو چې له هغې څخه کار نشو اخیستلی. همداسې لومړی خو برېښنا نه لرو، او که یې ولرو نو بیه یې ډېره لوړه ده چې فابریکې مو نسي کولی د نړۍ د نورو هیوادونو له فابریکو او تولیداتو سره سیالي وکړي. هیله ده چې په دې اړه ګډ کار وسي او د حل لپاره یې سمې پرېکړې وسي څو وکولای شو اقتصادي ودې ته ورسیږو چې زموږ د ټولو هدف دی.
دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د کار سلمه نړیواله ورځ په ژنیو کې ولمانځل شي، او د دې سیمینار وړاندیزونه به په دغه کنفرانس کې د افغانستان د کارګرانو د ستونزو په استازیتوب وړاندې شي. دا چې دا درې ادارې به په دې کنفرانس کې د کارګرانو ستونزې څومره درجه بندي او د حل لارې پیدا کړي لا څرګنده نه ده، خو د کتونکو په وینا بیکاري ځوانان له ډول ډول ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر ځوانان په دې اړه وایي
کار نه ملوي، خلک ته بېهوزګاري زیات ده، خلک ډېر تشویش ده. دولت نه خواهش کو چې موږ ته یو کار زمینه پیدا کړي چې بس دغه نه هر جنجال جوړېږي، بس بعضې کسان پودر کېږي همدم بېکاري نه خاص کار نسته چې خلک سرګرم کار کوي کنه نسته شرکتو نسته هغه نسته. نون
مسعود کابل نه د موټرشوي کومه بېکاري دی ډېر افغانستان کې. موږ ته باید مشکل لرو، موږ باید ډېر لږ ذره موږ ته دولت کار ورکړي. موږ مشکل لرو، همدغه مشکل هم ده. زه یو دوه کاله کېږي څه بېکاره یم.
په افغانستان کې د بیکاری ستونزې له هیواده د غیر قانوني مهاجرتونو بهیر هم تند کړی چې له امله افغانان بهرنیو هیوادونو ته دا ډول سفر په محل له مرګونو پیښو سره هم مخامخ کیږي. د انډونیزیا او یونان په اوبو کې د غیر قانوني افغان مهاجرینو د بیړیو د ډوبیدو په پیښو کې په لسهاو افغان ځوانان د سمندري ژویو ښکار شول. د کتونکو په وینا که د بیکاری د ناسور د علاج لپاره غوره ګامونه پورته نشي، نو ممکن د هیواد اوسنی نسل چې لا دمخه د جنګونو له کبله ځپل شوی له نه جبیره کیدونکي ناورین سره مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو نه
ننګرهار نه. زه ننګرهار پوهنتون یو محصل یم. د ننګرهار پوهنتون په عمومي توګه ډېر مشکلات لري، خو خصوصا د ښوونې او روزنې ښوونځي. یو هم دا مشکل هغه د لیلې مشکل دی چې یو دوه بلاک لري، دغه لیلې چې یو بلاک د انسټیټیو لخوا نیول شوی د رڼا په نامه یو کورس پکې دی، او هغه بل بلاک کې چې شپږو نفرو دپاره ځای لري، شپږ نفر محصلین پکې دي، شل نفر تر پنځه ویشت نفر دې پراتې دي. دا ډېر عمده مشکل دی. نو زما د لوړپوړو چارواکو او خصوصا د انسټیټیو نه دا خواهش کړي چې دغه بلاک پرېږدي، محصلین کړه چې سکرین پکې خپل ژوند په آرامه توګه سرته ورسوي.
د ننګرهار د یو محصل پیغام اورېدې چې د خپلو ستونزو په باب یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. اجمل اند په سټوډیو کې دی له لنډو خبرونو سره.